د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي، له خلکو غوښتنه کړې چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطحې کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:04 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووژل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرم ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 50 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه او حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
ساری خونی یو دست شان که دیمو سا کمک و که جوری که یوان دی مارکیت پاگه که دیمو دیر مشکلات دی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری تولگه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غو لسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګره دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللی دی، هواغې غندلې دی. د په ورته وخت کې له طالبانو غوښتې دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي. هغه په خپله ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی او د طالبانو دا پرېکړه تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو گزار بللی دی.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورټ، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دین جلینوم نه ذکر کړي.
موږ اوس وای میدان کې خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبای ته ولاړ شو. محرم له روح خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم یې درلود. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې نه کړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان یې له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیر وش ساته لتاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بنده د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي صادق اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 15 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او بي برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې.
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخه فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک کې راغلي متی الله بي صادق د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي بي صادق د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله بي صادق مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور له مخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بي صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامې افکار یې مغشوشول. هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بي صادق 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق وایي د متی الله بي صادق نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بي صادق د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
خام هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله بي صادق ژر پرېږدي. دغه په اړه باندې خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او د هغه په باره باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. څنګه دغه عدالت غوښتنه په زمین کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د بي صادق خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکی او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله بي صادق د زندان څخه لاسي هیڅ غلط کار کړی نه دی. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی لویسا کلی ته تلی لپاره کمپین لس کاله خو کیږي چې دی دا کار دا نور خارج نور مملکتونه باید خپل ږغ پورته کړي او متیو لویسا د زندان څخه باید طالبان اله دا صحیح نه دی چې طالبان هغه کسان نیسي چې جرم کړی نه وي او دا نه اسلامي دی نه د دنیا د ژوند سره دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایژوکیشنل اکتیویست فقط
میسه واسه دسته کتا برخی فعال و خطه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگوری ملتونه باید پا طالبان و فشار روری من خبری استو چویسا نه در روحی و روانی او نه هم در جسمی دار خلص ده من خوارو طالبان جر در جر بله هیف قیده و شر ده ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې دی چې په تېرې دوو اونۍ کې تازه شاوخوا 11 تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوي وې طالبانو لخوا ونیول شوي خو بېرته خوشې شوي. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربېره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر خوشې شوي او یو شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د ملاتړ 500 سازمانونو د متیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغل بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وایي دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما له راپور وروسته ریچارډ بنټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه دا اسنادو په ټولیدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدار څرګندونه کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 800 زیات کارکونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه د حملې کلی و چې نو دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بي وزلي په کورنستي روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګوري ناروغ شوي، خپل مې مور ناروغ شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په راخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي د ټولو افغانانو حقونه یې خوندي کړی دي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي دي.
بیا ورخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چورت فورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاودي جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دای وای چې له جګړې څخه د پاتې شوی ماین په چاودنه کې خړای وبشل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته ویل چې څو میاشتې مخکې دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په چاودنه کې ټپی او روسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست وو چاودید. دا حلق حمل تخرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاودو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شواب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاودو توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده چې ډیری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ماین پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونو غوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس هومره کسان نه دي. 3,000 کسان کار کوي او هغه جایو ته چې موږ رسیږو بس کار کوو. چېرته چې نه رسیږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نسو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي. هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه وای زیاتر ماشومان دي انجونو کې اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاودي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 80% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاودو مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2020 کال د اګست میاشت وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې. افغانستان یو لغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچه هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ پینټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرړونو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا تیر شل کلنې لاسرړونې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت ویسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډېره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهي لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې که هر څومره دوی پټ کړي هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کړي، هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهي ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان دي چې دوی وایي بالکل دغسې بشري حقونه پیمال دي، خصوصا د هغه پخواني نظامیانو اته چې وتلي دي د افغانستان څخه، دغه خونوشیجان چې وتل ځان یې وویستل، هغه چې پاتې دي هغوی تر شکنجې لاندې دي، هغوی په مرموز ډول باندې وژل کېږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کېږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کېږي. داسې پیښې ډېرې کېږي، او ورته دغسې چې هغوی بندیانې کېږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نشته، هغوی ته توهین کېږي، تحقیر کېږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کېږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیاسی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور ویشت دقیقې دی. په نهه نیمو بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو، خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پرسر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. و مغشتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه بېرته دي، فصله د فاروی سای نه فاروی سای ګلی وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه یې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډېری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصوله توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد سنگ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شراز سیمه په بشپړ کنډوالو بدل سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.